ل اجمل ان مننه د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د زابل چارواکي تاییدوي چې د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړه. په دې اړه تازه حال د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اوریدلی سي. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم پر دې پیښه غم شریکي څرګنده کړې ده. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلهواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګند وونه کې اندیښنه شولې چې دغه ډله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 30,000 افغانانو در ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لنجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼي په دغه هیواد کې میشت کړای سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن وو او ویل کیږي چې د سرطان له ناروغۍ کړی دی. خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او د سالمو بوختیاو د نه شتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دوی په وینا دا حالت د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو ولګول سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمه ختم کړي او هغه د زندانه خوشی کړي. هغه تیر شپه په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لاته په وینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي او اوکراین تور لګولې چې روسیا هڅه کوي د بیلتون غوښتونکو په مرسته د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته بهاني ولټوي خو مسکو دا تور نه تاییدوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور سوی اوس یې لنډه بڼه او تکرار اوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښیي چې روان 2022 میلادي کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي. دوی ویلي که مرسته ونه شي ممکن 1 میلیون دغه ماشومان د مرګ تر کومې ورسیږي. روغتیایي سرچینو له وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ماشومانو د درملنې څانګو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر دی. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورته څه چمتووالی لري؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو پر همدې مسئلو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عامه روغتیا وزارت د تغذیه مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري. ډاکټر سیب باوري استودیو ته وصل شوی په دې لچې د ډاکټر سیب وزیر حامد اړیکه هم روغ شي. راځي باوري سیب، تاسو په ایل کوچه په ټوله کې اوریدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه څه پیغام لري؟ خوارځواکۍ څنګه تعریفولی سو؟ په افغانستان کې کوم ماشوم ته خوارځواک ماشوم ویلی سو؟
مننه. زه په فایل کې د ازادي رادیو درنو کارکونکو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوارځواکي مونږه په عامیانه ژبه داسې تعریفولی شو چې کله د غذا د افراط او تفرید په نتیجه کې، یعنی د انرژي د بیلانس او د غذا د اخیستلو او انرژي د بیلانس په منځ کې چې کم تعادل ده، کله چې دغه برهم وخوري له منځه لاړ شي، نو په نتیجه کې خوارځواکي منځته راځي. نو خوارځواکي پیښې بدبختانه په افغانستان په ډیریدو دي او مختلف انواع لري. هیوادوال کولای شي چې په ډیرو ساده لارو څخه د خپل ماشومان د خوارځواکۍ څخه مخنیوی وکړي او هم په ټولو روغتیایي مراکزو کې مونږ د دې لپاره وړیا د درملنې پروګرام لرو. روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي که د چا ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، هغه د تغذیې له نظره ارزیابي کیږي، په ډیر په ساده شکل سره تشخیص کیږي او په مقابل کې ورته درملیز خواړه ورکول کیږي په پروګرام کې شاملېږي په مکمل ډول تعقیبېږي او په نتیجه کې ان شاء الله چې ماشوم به خوشی او د خوارزواکۍ څخه به وژغورل شي.
باوري صاحب کله چې د خوارزواکۍ موضوع یادېږي ورسره څنګه کې د ماشومانو موضوع یادېږي؟ یعنی دا معنا چې په غټانو کې خوارزواکۍ نشته؟
په غټانو کې خوارزواکۍ شته، خصوصا منګه هغه اسیب پذیره خلق لرو. اسیب پذیره خلق په دې معنی چې یعنی ډېر کچیر تر لږ ستونزو سره هم مخامخ شي، د خوړو له کمښت سره دوی خوارزواکۍ ته ځي. چې هغه اسیب پذیره خلکو کې د 50 کلونو څخه ښکته ماشومان، حامله او شیدې ورکوونکې مایندې هم په دې کټګوري کې راځي. چې د هغې لپاره هم په افغانستان کې پروګرام موږ لرو په ټولو روغتیایي مراکزو کې، حامله ښځو او شیدې ورکوونکو مایندو لپاره هم پروګرام لرو چې هغوی ته هم درمریز خواړه ورکول کېږي تر څو درملنه یې وشي.
او ډاکټر صاحب کله چې په عواملو باندې تم سو سره لدې چې په افغانستان کې د وزلي د ماشومان تر ډېره لدې عمله په خوارزواکۍ اخته کېږي چې مایندې کافي خواړه نه لري.
په لنډو کې که زه داسې وویل شم چې د خوارزواکۍ عوامل تقریبا په درې کټګوري ویشل شوي. یو چې دا لنډمهاله عوامل دي، یو منځني دي، یو اوږدمهاله دي چې یا اساسي عوامل دي. چې په لنډمهاله عواملو کې د غذایي موادو نشتون یا کمښت او همدارنګه په څنګ کې امراض دي، ځینې امراض دي لکه اسهالات او سینه بغل او نور انتانی امراض دي چې د هغې په نتیجه کې کله چې ماشوم په دې امراضو اخته شي هغه خوارزواکۍ خواته ځي. او بل منځني اسباب دي چې په منځني اسباب کې فوډ انسیکیوریټي ده، یعنی د کورنۍ په سطحه د غذایی موادو عدم مسؤلیت ده، یا مثلا روغتیایي بنسټونو ته همدارنګه د حفظ الصحه نه مراتول دي. او اساسي اسباب چې دي مثلا جنگونه دي، سیاسي تحولات دي، سیلابونه دي، د دوی په نتیجه کې هم کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
یو ماشوم چې کله په خوارزواکۍ اخته وي لومړنۍ نښې نښانې د خوارزواکۍ څه وي؟
خوارزواکۍ په ماشوم کې مختلف انواع لري، خصوصا دوه نوې ډېرې عامې دي. چې په یو نوع کې ماشوم خپل عضلي کتله د لاسه ورکوي که چېرته وکتل شي ظاهرا، یعنی دا پخته یې معلومیږي. دا په دې معنی چې هغه کم تحت الجلدي شهم ده هغه به کاملا د لاسه ورکړي. او په بل نوع کې په ماشوم کې پړسوب پیدا کیږي که چېرته روغتیایي کارکوونکی ماشوم وګوري نو هغه پړسوب لري. د خوارزواکۍ پړسوب به یو درې مشخصې لري چې په هغې باندې روغتیایي کارکوونکی ډېر په سادګۍ سره تشخیصولی شي چې هغه پوه شي چې دا خو د خوارزواکۍ د وجې نه دا پړسوب رامنځته شوی یا د نورو امراضو له وجې. یعنی په ډېر ساده شکل موږ کولی شو چې خوارزواکۍ تشخیص کړو، یا به وزن د لاسه ورکوي او یا هم اوزایما به پکې رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب چې کله دغه نښې نښانې ولیدل شوې، دغه نښې نښانې دي چې فکر کوم والدین هم کولی سي وګوري په خپلو ماشومانو کې، نو څه کول پکار دي؟ والدینو ته مو سپارښتنې څه دي؟ دوی څه وکړي؟ روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، د هغې تر څنګ خپله په غذا کې څه ډول بدلون راوستلی شي؟ حتی که بېوزله کورنۍ هم وي، کوم ارزانه خواړه دي چې دوی کولی سي په یو ډول سره خپل ماشوم بیرته په پښو ودروي؟
مهرباني ښه پوښتنه ده. د خوارزواکۍ د درملنې لپاره کله چې فایده کوي نو دوی دي هر څه عاجل نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. په ټولو روغتیایي مراکزو کې د افغانستان په تقریبا په ټولو روغتیایي مراکزو کې موږ د خوارزواکۍ درملنه په وړیا ډول لرو. دوی د تغذی حالت ارزیابي کیږي، که چیرته دوی خوارزواکۍ هلته تشخیص شوه نو دوی ته درملیز خواړه ورکول کیږي. په کور کې نه پاتې کیږي، هیڅ نو خواړه نشي کولای چې د خوارزواکۍ اخته ماشوم تداوي کړي. د دې په څنګ کې موږ په روغتیایي مراکزو کې کانسلران لرو، د تغذی په بخش کې مشاورین دي چې مشاورین مور ته مشوره ورکوي چې د درملیزو خوړو په څنګ کې کوم هغه خراب د خوړو عادتونه چې دي چې هغه ته تغییر ورکړي، او هغه متنوع خواړه یعنی چې د انرژي له نظره با کیفیته خواړه هغه څنګه تهیه او ترتیب کړي. د هغې لپاره موږ په هر روغتیایي مرکز کې د فوډ ډیمونستریشن یا د خوړو د ترتیبولو یو سیشن لرو مور کول شي چې په هغه کې ګډون وکي همغه خواړه چې په کلو کې پیدا کیږي چې څنګه سره مکس کیږي ګډ کی ترسو یو د باکیفیت خواړه ته جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب، راځي تاسو سره به بحث ته ادامه ورکو. ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو کو تاسو زموږ غاغه اوري د سوی تغذیه یا د خوارزواکۍ په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب جمیل باوري چې د خوارزواکۍ متخصص د استډیو سره وصل دی او د غره زام روغتیا وزارت د تغذیه مشر هم څو شیبو کې استډیو ته وصل کیږي. راځي چې تاسو اوریدونکو نظرونه واورو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
لیدیسه محترمه تاسو سلام او مهمانو ته سلام وایم. احمد همدر تاریخ کې لغمان نه
خا مهرباني وکړئ همدر څه
ما خدغه پختنه دا صدغه وړاندېني سکني کیږي او دا افغان ولس یاوري دغه پختنه نه بل مسلو چارواکو نه تاسو سره مهمانه ده. سیدی مسول څوک دا ولس ته څوک مسول دا په سیاسي لحاظ څوک مسول لای دی ماشومان ته دا پخته کیږي یا مړ کیږي او مطلب دی الله په نزد دی ماشومان څوک مسول دا دغه پختنه د ماګرلند باندې.
ښه مننه، سلامات اوسې په دې لاره چې پختنه مو ډاکټر صاحب اوریدلی وي. سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ همدا د همدر صاحب له پختنې نه یاده به پایل کو بیا به بحث ته ادامه ورکو.
مننه. د دې ورور پختنې په جواب کې باید زه وایم چې دې پختنه خو ډیر چارواکو ته راځي وا خو د ما په نظر د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارزواکۍ پخته کېدو کې خپل کورنۍ هم یو څه مسولیت لري چې هغه مسولیت باید ادا کړي. هغه په دې معنا موږ همدا اوس ډېر زیات غلط رواجونه لرو چې په ټولنه کې حاکم دي. که تاسو وګورئ اکثره میندې چې کله ولادت وکړي اول خپل درې ورځې د خپل کھنډ چې ورته وایي چې هغه تقریبا ډېر زیات واکسینونه یا لري چې د ماشوم مقاومت لوړوي هغه نه ورکوي ماشوم ته. دا یو غلط پریکټیس ده په ټولنه کې، دا باید اصلاح شي. چې دا د
ډاکټر صاحب ورځې پورې مایندې چې کومې شودې ورکوي ماشوم ته همغه کې کوم ډول کاند یا کوم ډول مواد دي چې ماشوم بدن سره مرسته کوي؟
او تقریبا د اکثریت او امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم په امراض وخته نشي هغه خوارزواکۍ خواته نه ځي. دا د والدینو لمړی درجه مسولیت ده چې ماشوم ته ډیر زیات توجه وکړي. من په زر طلایي ورځې لرو یا چې هغه ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې د هم حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع کیږي د ماشوم تر دوه کلنۍ عمر پورې، چې دغه وخت کې والدین فوق العاده زیات مسولیت لري چې خپل ماشوم ته ډیره زیاته توجه وکړي. خصوصا هغه ښځې میندې چې حمل لري په ټولنه کې ډیره خرابه وضع ورته کیږي، هغوی کافي استراحت ته ضرورت لري. هغوی باید د حاملګۍ په جریان کې یو وخت اضافي خواړه واخلي. همدارنګه د حمل نه وروسته کله چې ماشوم ته شودې ورکوي هغوی باید دوه وخت اضافي خواړه وخوري. د نسبت چې متاسفانه دغه کار زموږ په ټولنه کې ډیر کم ده. همدارنګه په ځینو کورنیو کې هګۍ چې دی هغه ماشومانو ته نه ورکوي یا مستې لبنیات دي دا نه ورکوي، هغه خرڅوي ماشومانو ته پاپړ یا نور بې کیفیته غذا پرې اخلي. نو دغه په لومړۍ درجه مسولیت والدینو ته راځي. که چیرته موږ وکولای شو یا والدین موږ سره همکاري وکړي چې دغه غلط رواجونه اصلاح شي، موږ تر ډیره هدف کولای شو چې د خوارزواکۍ مخنیوي وکړو.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، په کلیوالي سیمو کې کوم هغه خواړه دي چې په ارزانه پیدا کیږي؟ خصوصا په سبو کې ممکن ډیر داسې سبو وي چې په پټیو کې راشنسي او کولای شي خلک ترې استفاده وکړي د خوړو په برخه کې. آیا داسې خواړه یا سابه هم شته چې پوره ویټامینونه ولري او کولای شي ماشوم یا د ماشوم مور د خوارزواکۍ له خطرونو نه وژغوري؟
یوازې سبزیجات نشي کولای چې ماشومان یا میندې د خوارزواکۍ څخه وقایه کړي. موږ په اکثره په کلیوالو سیمو کې یعنی کچالو کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، دال پیدا کیږي، مثلا د غوا شودې او مستې او هګۍ پیدا کیږي. نو دغه شان کچیر ته مایند کلینیکونو ته مراجعه وکي، هلته موږ مشاورین لرو، مشاورینو مشورو ته درست غوګونیسي. مثلا شوله غټی وریجی دي په هغه کې لکه کچالو واچي، لوبیا واچي، دال واچي، زرداکي واچي، شلغم چټیر په هر موسم اما یعنی په خپل وخت کې چې کم نباتات او سبزیجات پیدا کیږي ډیر ارزانه وي. دا که یو مکس غذا پخشی ټول کورنۍ ته استفاده وکي نو هم د پروتینو ضرورت پوره کیږي، هم د مایکرو نیوټرینټ او ویتامینونو کم ضرورت چې وجود ورته لري ټول په دې خوړو کې موجود یو یو با کیفیت خوړو به ته جوړ شي. ضرور نه ده چې موږ ډیر قیمتي خوړو وخورو چې قیمت ډیر لوړ ده، یعنی موږ کولای شو چې همدغه خوړو چې په کلی کې پیدا کیږي، یعنی هغه طرز د استفادې طرز د پخولو باندې که موږ ځان پوه کړو، نو ان شاء الله موږ تر ډیره بریده پورې د خوارزاکۍ څخه په دې
غاګاوري کولی شي. دوی په خپلو ولایتو کې او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته مشاورین سته وړیا مشورې ورکوي چې څنګه دوی مثلا له لومړنیو خوراکي موادو نه هم دغه پوره ویټامینونه واخلي، یا له سبونه یا له نورو موادو نه چې په ارزانه بیه باندې پیدا کیږي او خپل ماشومان وژغوري. ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ. راځئ چې اوس اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی وصل دی استودیو ته، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
څنګه شې؟ په خیریه؟
و ډیره ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او موږ د ماشومان په خوارزواکۍ خبرې کوو، څه پوښتنه لرئ؟
ما د هلمند ولایت سره اړیکه نیولې ده. دا ماشومان خو چې په خوارزواکۍ اخته کیږي، دا خو نو ګرځي د اقتصاد کمزوري په اخته کیږي.
تاسو خپل چم گاوان کې څنګه د وضعیت د ماشومان او آیا رښتیا هم د ماشومان ست چې اوس په خوارزواکۍ اخته وي او روغتیایي مراجعو ته مراجعه کړي؟
دا مرکزو ته روغتیایي مرکزو ته کوم مراجعه کړي؟ خدای شي اقتصاد کمزوري دي، بالا دا کې نه کو نه یو څوک څوک ورځي چې نه کښنه یا وستانه لري په ډیر ان شي دی چې کوټه چل چاته او کې چاته نور کې ډیر په دا خوارزواکۍ اخته دي. داخلو اقتصاد کمزوري څه کیږي؟
ښه، سلامات اوسئ، مننه. کور ودان.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه ونې کهلې وړاندې کوم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د ستغذي یا دغه د خوارزواکۍ کوم مرستیا چې د اکثره خلک دا خبره کوي، دغه ډاکټران چې خلک ته ماشومان ډاکټران ته یوسي، هغوی دا خبره کوي دغه مرستې اکثر رامنځته کېږي دا مانده چې پرله پسې اولادونه دنیا ته راوړي، د دې یو غټ سبب همدا دی. یعنی پرله پسې په دې معنی چې دغه شیدې په شیر په شیره په شیره ورته کس ورته وي، داسې پرله پسې چې ریاشي او د دې علت دی. او بل دا چې دغه ماشومانو ته اکثره منده دا چې د خپلې شیدې نه ورکوي، وې دغه د مالونو شیدې ورکوي یا د بازاري شیدو څخه استفاده کوي. د هغه په وجه وي ماشومان چې دي اکثره اسهال اهلي نور مرضونه ورته پیدا کیږي، د هغه په وجه بیا دا مرستې نه رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب په دې اړه څه نظر لري چې آیا دا خبره رښتیا ده او کنه ده؟
ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، وای پر لپسې ماشومانو زیږول څومره خوارزواکۍ رامنځته کوي او دغه راز پوښتنه درلوده. د اوریدونکو وای کچیرته ماشوم د مور شیدې نه خوري او دغه پودري شیدې خوري، آیا دا څومره په خوارزواکۍ اخته کولای شي؟
د خوارزواکۍ په اسبابو کې من تقریبا داسې ویلی شو، هغه مایندې چې کال په کال زیږون کوي او یعنی هغه فاصله نه مراته وي، هم مور هم ماشوم کېدای شي چې په خوارزواکۍ اخته شي. نو توصیه مې دا ده هغو کورنیو ته چې که چېرته پرله پسې ماشومان زیږي، دوی باید دا وقفه په نظر کې ونیسي تر څو د مور او ماشوم دواړو صحت ته صدمه ونه رسیږي. رازم د مور د شیدو په حق له مور شیدې دا ماشوم ته ډیر ضروری او لازمی دي چې باید ورکړ شي. یعنی د تغذی علم دا خبره هیڅ کله دې خبرې سره موافق نه ده چې یو مور ووایي چې زه شیدې نه لرم. یعنی داسې د تغذی علم یا تحقیقاتو ښودلی چې یو مور کولی شي چې دوه حتی درې ماشومان وزیږي، یعنی دوګانګي یا سیګانګي وزیږي، یو مور کولی شي دې قابلیت او توانایی لري چې دا ټول په خپلو شیدو باندې تغذیه کړي. من د مور د شیدو ځای نیون کې ډیرو په خاصو حالاتو کې توصیه کیږي چې کچیر د خدای مکړه یو مور خپل ژوند د لاسه ورکوي یا په داسې یو لا علاج امراضو باندې اخته وي چې ډېرې خطرناکې دواګانې استعمالوي چې نشي کولی خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، چې هغه دواګانې بیا په شیدو کې هم اطراح کیږي، ماشوم ته ضرر رسوي. نور په استثنا پکې نور وجود نه لري. هر مور باید ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. پودری شیدې ډېر زیات اضرار لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم ټولنیزې ستونزې را پیدا کوي، هم حفظ الصحه په درست شکل نه مراتیږي. یعنی هغه ماشومان چې پودری شیدې استفاده کوي دوی سره اسهال مل وي، چې اسهال د سوی د غذی یا خوارزواکۍ یو ډېر عمده لامل بلل کیږي. نو توصیه مې هیوادوالو ته دا ده، کچیر ته کومه مور ستونزه لري یا د شیدو د کموالي څخه شکایت کوي، دوی د نږدې روغتیایي مراکزو ته. موږ په افغانستان کې تقریبا په حدود د 2200 روغتیایي مراکز لرو. روغتیایي مراکزو ته ستاسو مشوره وکي او د تغذیه د مشاورینو څخه د هغه سالمې مشورو واخلي او د عملي کې ان شاء الله د دوی بعد دغه ستونزه او مشکل لمنځه ځي او
شوې به دوباره پیدا کړي. ډېر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه، راځئ چې لږ په دې باندې تام سو، بیا به د اورېدونکو پوښتنې نورې هم ځواب کړو. همدا چې هر ماشوم هر مور په طبیعي ډول چې کله ماشوم راوړي شیدې لري، اما د موږ تاسو په ټولنه کې بعضې ستونزې موجودې دي، ممکن بعضې روایتونه وي. یو مور وای وای زما شیدې تښتېدلې ځکه نشته شیدې مې چې ماشوم ته ورکړم، یا وېرېدلې وي یا همغه رنځېدلې د ولادت په وخت کې، دا وایي شیدې تښتېدلې دي او همداسې انتباه کوي چې شیدې منسته نو راځه ماشوم ته پودري شیدې ورکه. تاسو وایئ چې نه، په طبیعي ډول هر مور چې ماشوم زیږوي حتی دومره شیدې لري چې کولی سي دوه درې ماشومان وروزي. څه کول په کار دی هغې مور ته چې همدغسې انتباه ځانته ورکوي چې زما شیدې نسته، ماشوم په هغه نورو شیدو باندې روږ دی کې په پودري شیدو باندې، او وروسته بیا همداسې په طبیعي ډول شیدې ورنه کې شیدې هم ورسره کمیږي؟
د دې لپاره ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین لرو چې هغوی تقریبا شپږ ورځنی روزنه لیدلې په دې حق. ډېر زیات عوامل دي، کیدای شي یو مور مثلا ماشوم ته په درست شکل د ماشوم خوله خلاصه نشي، یا هغه پوزیشن چې په کوم پوزیشن ماشوم ونیول شي هغه کې ستونزې ولري، بالاخره ماشوم په شیدو نه مړیږي او دا ستونزه مور هم داسې خپل نفس اعتماد د لاسه ورکوي. نو دې لپاره میندو ته د ما توصیه دا ده چې کلینیک ته روغتیایي مراکز ته لاړ شي، هغوی عملا ماشوم د مور غږ ته اچي او دا د شیدو ورکولو پروسه مشاهده کوي چې په دې کې په هر ستونزه په هر ځای کې موجود دي، مور ته په هماغه له مشوره ورکوي، مور دوباره غواړي کلینیک ته تکراری چې تر څو دا ستونزه حل شي.
حیواني شیدې کاریږي په اکثرو سیمو کې، ماشوم چې پیدا سي یا د وزې او یا هم د میږې شیدې ورکوي، ممکن کله کله د غوا شیدو نه هم استفاده وسي. که دغسې وړتیا پېښېږي، سپارښتنه مو څه ده؟ کوم شیدې د کوم حیوان ګټورې دي حداقل هغه ماشوم له خوارځواکۍ نه ژغورلی شي؟
په ټوله کې ما مخکې اشاره وکړه چې مونږه د مور د شیدو ځای نیونکي ډیر په خاصو حالاتو کې استعمالو. د ما ګرانو هیوادوالو ته توصیه دا ده چې دا د تغذیه په علم کې قطعا اجازه نشته چې د غوا یا د وزو د شیدو استفاده وکړي شي، مګر ډیر په خاصو حالاتو کې. په خاصو حالاتو کې دوی په خپل سر هیڅکله همدا کار نه کوي، روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. حتی د تغذیه توصیه دا ده چې کچیر ته مور خدای نه خواسته مړوي، دوی ته باید د دایې تدارک وشي، یعنی په کلي کې هغه ښځه چې بله ښځې تدارک دي ورته وشي چې شیدې دي ورته په بیه واخیستل شي، انساني شیدې. او کچیر ته هیڅ امکانات نه وي نو بیا د روغتیایي مرکز ته د مراجعه وکړي، هغوی ورته هغه فرمولا سنجوي چې د کوم فرمول په اساس دوی شیدې واخلي. په خپل سر دې هیڅکله نه د غوا او نه د وزې شیدې نه شروع کوي. په وړیا ډول دا مشورې ټولې وړیا او مفت دي، فقط یو ساعت به د دوی یا دوه ساعته ځای شي چې هغه به کلینیک ته مراجعه وکړي او مشاوره به ورته لازمې مشورې ورکړي. د هغه نه وروسته دوی تصمیم نیوای شي چې کوم ډول شیدې ورته شروع کړي، آیا د شیدې ورکولو یعنی هغه استدباب شته یا نشته.
سلامت اوسې کور ودان. ډیر مننه ډاکټر صاحب وری. ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر ستړي مشي. مخکې موږ لکه خبرې وکړې، همدا چې اندېښنې شته په نړیواله کچه چې په افغانستان کې ممکن سږ کال څه باندې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي او 1 میلیون ممکن که توجه ونه سي د مرګ کومې ته ولاړ شي. رښتیا هم دغه اندېښنې همدومره پر ځای دي؟
مننه لودین صاحب، تر هر څه د مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو دا ارقام خو موږ هم تاییدوو چې په افغانستان کې 1.2 میلیون ماشومان شدید سوی تغذیه دي او 2.2 میلیون ماشومان متوسط سوی تغذیه دي، او ورسره 1 میلیون شاوخوا میندې په سوی تغذیه اخته دي. دا چې مړینه به اتمن 1 میلیون ته رسیږي دا د منلو وړ نه ده. ممکن هغه د بیستري په اندازه باندې ماشومان تمرین مړه شي او باقي نور ماشومانو ته موږ د تراوی پروګرامونه لرو. یونیسف خپله وعده کړې ده چې د 1 کال لپاره موږ د تراوی مواد لرو ورته، نو نه پېژم چې دې خبره څنګه کړې په کوم اساس کړې ده.
دا ډېر علمي خبره نه ده. همدغه چې مثلا ارقام ډېر هیښون کې یا ټکان ورکون کې دي. نو ډاکټر صاحب راځي په دې خبرې وکړو چې اوریدونکو ته چې وزمږه تاسو غاوري په کلیو او باندو کې او د غراس په ولایتونو کې عام روغتیا وزارت همدې کال لپاره سره لدی چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې سته څه چمتووالی لري له یونیسف پراته WHO او نورو خیریه بنسټونو څومره ډاډ درکړی د روغتیا په برخه کې خصوصا د خوارځواکۍ په برخه کې کله زړه تام سو؟
اصلا لودین سه محترم په دنیا کې د یو ان ایجنسی سری په اړې برخې لیډینګ لري خو نن سه یو خاص تعامل لري د نیوټریشن یا د تغذیه برخې لیډینګ دی یونیسف په غاړه ده. نو دی په دې برخې د لیډ مسولیت لري خصوصا په ایمرجنسی حالاتو کې په دنیا کې لیډینګ دی په غاړه اخلي. نو افغانستان کې تقریبا نیوټریشن ان ایمرجنسی کې ده. نو د ام بي پروسس باندې موږ ډیر تعامل یونیسف سره ده. WHO هم خپل خدمات لري، خپل همکاري لري د سوی تغذیه داخلي ستر ماشومانو په تداوي کې. همدارنګه WFP خپل خدمات لري، خپل همکاريان لري موږ سره د اوپی د مامیا دي هادي متوسط خوارزګي او ځواکي د تداوي په برخه کې. نو نور ادارات سره هم موږ په تماس کې یو، په منظم ډول باندې د همغږي میټینګونه لرو، ضرورتونه مشخصو او منابع سره منسجمو او انټیګریټ کوو سره. نو هر ورځ تقریبا د موږ په دې برخه کې میټینګونه روان وي. نو ان شاء الله نو د چې ستوند سي موږ وایي چې سي تغذی د تداوی پروګرامونه مختلف کړي وي ان شاء الله نصر خو مجموع کې سي تغذی رامنځته کېدل دا یو بل بحث ده چې سي تغذی ولې رامنځته کیږي. ډېر اسباب لري. نو دې برخه کې بیا د ټولو سکتورونو کار کول په کار دی، یو یا دوامدار د کلونو کار ته ضرورت ده چې په انسان کې سي تغذی کما یا صفر درکات.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو اطمان دغه ارقام چې اوس لري په امر روغتیا وزارت کې چې تا مخکې ورته اشاره وکړه پرتل کړي مودې له تیر کال ارقام سره، دا ارقام څنګه زیاتوالی خي، کم زیاتوالی خي او کنا زیاتوالی مثلا یو څه اندېښمنون کید؟
نه لوژن سه محترم، د ډیټابیس ارقام موږ سي مطالعه کو تقریبا دا کلونو راهیسې چې په افغانستان کې وجود لري او ارقام د سو مسلسل کلونو تیر کلونو په اساس باندې دومره ډیر لوړ نه دي تللي، او دا باید لوړ تللي وای ځکه چې اوس خو اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي او اقتصادي فعالیتونه خراب دي او تحول منځته راغلی اسلامي عمارت سره سیاسي برخې دنیا تعامل په غټ ډول باندې نه روان لکه چې مخکې نظام سره. نو دا مشکلات دي باید ستوري سي سي تغذیه ارقام یو څه لوړ لړ کې او دا طبيعي باید لوړ تللي وای، لیکن نشي نه ده چې سي تغذیه یو میلیون ارقام په د شپږو یا پنځو میاشتو کې رامنځته شول او مخکې نه و. مخکې هم دي اتل لکه نه لکه شوقه باندې سي تغذیه شدید ارقام لرله، همداسي د متوسط سي تغذیه ارقام هم په همدې لیول کې و. او اوس وزاره مندې موږ سي تغذیه لرلې ارقام لوړ تللي دي خو داسې نه ده چې
بخوا. بله، او ډاکټر صاحب داسې اندېښنې دي چې تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې تعامل د نړۍ تغیر شوی ده په هغه کچه نه دی چې له پخواني حکومت سره وو. داسې راپورونه وو، د عام روغتیا وزارت مرستیال هم موږ ته تایید کړه چې په ځینو ولایتونو کې حتی په کابل کې روغتیایي برخه هم سیاسي شوې ده. هغه مرسته چې پخوا ورسره نړیوال بانک یا نور موسسو کولې هغه مرسته اوس نسته. د تغذیه په برخه کې کله زره تام سو په کابل له ولایتونو کې د تغذیه د پروژو ملاتړ کوي نړیوالې ادارې یونیسف او نورې ادارې، او کنه دغه برخه هم یو څه زیانمنې شوې دي له نړیوالو مرستو؟
نو په تغذیه برخه کې خوش بختانه یو خبره ده کولای سم چې د موږ همکاران یا هغه کسان چې موږ سره په تعامل کې وو وی خپل مرستونه دي شاته وی، بلکې لا زیات څه وی ځکه بشري پان په افغانستان ته پروس کې ډیر زیات را روان ده. نو اکثره د موږ فعالیتونه دي بشري پان ته تمیز یو ان شاء الله فعالیتونه تر خو ډیر ښه روان دي، او د سوی تغذی تراوی مراکز ته زیاتوالي موږ عملاً پیل کړل چې ټول افغانستان په ټولو سیمو مراکز کې سوی تغذی تراوی مراکز ایجاد کوو، عملاً پرې باندې کار جریان لري.
بله، او په خوا د سراپورنه و چې بسترونه ډاک دي خصوصا د کابل صحت طفل روغتون راپور او دغه سل ولایتونو راپور چې هغه د ماشومانو د خوارځواکۍ روغتونونو کې بسترونه ډک دي، څنګه اوس د روغتونونو وضعیت څه ډول دی؟ روغتونونه څومره وړتیا لري که دغه رښتیا هم دغه شمیرې خدای مکړه رښتیا ثابتېږي او 2022 کال کې چې اوس په پیل کې وضعیت خرابه کېږي، چمتووالی له کیفي پلوه ورته څومره دی؟
نودین صاحب مثلا هم دا د بسترونو ډکوالي موضوع عادي خبره ده، یعنی پخوا هم داسې ډېر کېدل چې بستر به ډک شو، بیا به مونږ ریپرینګ سیستم نه کار اخیسته، یو ماشوم به یو شبخانې نه بلې ته ریپر کوو. په اندرا ګاندي شبخانه باندې لوډ زیات ده، خو په مجموع کې د سویت غزي په هغه باندې په تداوي مراکز باندې لوډ دومره نه ده زیات، پخوا مونږ نه ویلیدل.